করুণা ডাড়াওকরা।
اردن کولن خبرونه مول مشال ریډي وردل چې من ورشاولند کول او سم لجمني سره سم ور رسیدل د اونځي خبرونه د مشال مرکا د نن د مشال مرکا د بلوچستان په اسمبلی کې د پوزیشن مشر او د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزی مشر مولانا واسه سره ده د خبرونه کوربا خدای نور ناصر
قدرمن اردوونکو خدای نور ناصر له خبرونه د مشال مرکې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم په کوټه کې او په کوټه کې د ځل خبرونه د مشال مرکه د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزيشن له مشر او د جمعیت علماء اسلام فی د صوبایي اسمبلی له غړي او پخوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسی سره کوو. مولانا عبدالواسی چې پلرنای ټاټوبیا سیف الله کلا ده او له همدې سیف الله کلا څخه په وار وار باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی لپاره غړی منتخب شوی دی. نن به له مولانا عبدالواسی سره د ژوند او کار په اړه هم دغه سي د سیاست په اړه ورسره خبرې کوو. په روانو چارو به هم خبرې کوو. دا چې دی اوس د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی، نو په اوسني د سیاسي حالاتو باندې به هم ورسره خبرې کوو. مولانا صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. تر هرکلی وروسته مو پوښتنه دا ده چې اول که ستاسو د پیدایش، ستاسو د زوکړې او ستاسو چیرته زوم پیدا شوی یاست، اول که دا راته وایست.
پیدایش عمر تقریبا یو 1960 کې شوی دی او په خپل علاقہ ریدا کلاس لا ورنه مړه او لاغه با تعلیم د شوب سرحد په مختلف مدارس کې دارالعلوم حقانیه، دارالعلوم هادیه، دارالعلوم رستم او اخری فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی پاکستان او بیا وفاق المدارس امتحان ورکړی دی او هغه ممتاز کې مور هغه خپل پوزیشن حاصل کړی دی. لاغه بعد بیا د سیاست په میدان کې
او عصري تعلیم موري سب کړی کنه
تقریبا اتم نم د سم پوری کړی.
په سیاست کې لومړی قدم کله کښې شو؟ داس درته یاد دی د طالب علمی په وخت کې واس که هم چې بیا فارغ سواست بیا سیاست راغله؟
عموما تور د دینی مدرسې طالب علمان د طالب علمی په وخت کې په جمعیت طلبه اسلام کې کار کوي، خو ما زیاده تر خپل ټیم و علمی سلسلات ورکړی وي. لہٰذا ډېرې سرگرمیانې په جی ٹی آئی کې ما نه دي ښکاره کړي کې، خو د جی ٹی آئی رکن له هغه وخته زه خوشحال نه یم چې له فراغته بعد په 1980 کې زه فارغ شوم. له هغه بعد بیا عملاً سیاست کې مړ کار شروع کړ.
په اول وار چې تاسو د صوبایي اسمبلی لپاره ودرېداست له سیف الله کلا څخه، کال کوم کال و هغه اول وار مو وګټله که مو وبایلله؟
1993
اول وار و.
اول وار و بلکې ما اول د سیاست او د انتخابات عمل ډسټرکټ کونسل د شروع کړی و. ډسټرکټ کونسل باندې کامیاب شوم. د هغه بعد بیا په 1993 کې پر صوبایي اسمبلی باندې، بیا د هغه بعد مسلسل الحمدلله تر دغه نن ورځې پورې دا تقریبا 5 وار دی، 6 وار دی، 7 دی چې د تسلسل باندې خدای پاک موږ ته ناکامي نظر نصیب کړي. په تسلسل په خپل حلقه باندې کامیابي الله را نصیب کړي.
تاسو د خپل سیمه لپاره څه کړی دی په دې دومره وخت کې؟ ظاهره خبره تاسو ډېر کارونه کړی، خدای سي لږ لوی لوی کارونه کې تاسو ژغورونکو ته وایست چې تاسو د یادونه وړ بولئ.
په اول پلا باندې چې موږ کامیاب شو، موږ په اپوزیشن کې د نوا مکسی ګورنمنت ولی او اختر منګل موږ اپوزیشن لیډر ولی. بیا هغه سم دی ختم شي په دومره پلا کې، بیا زه وزیر جنگلات هم خودمون کې زیات کار د حلقې لپاره ځکه داسې مواقع نه شو موږ ته مهیا چې موږ زیات حلقه ترقی وکړي ولی. په دوه چې د جام صاحب په حکومت کې زه سینیر وزیر وم او بیا د نواب اسلام، نو الحمدلله په دغه دوو دورانیو کې کلاشپلا که له دغه مخکې کلاشپلا راواخې او بیا په دغه دوو دورانیو کې، نو موږ هم د الله پر دغه باندې شکر ادا کوو د تحدیث نعمت په طور باندې چې انتهایي زیات خدمت موږ ته الله توفیق راکړي او خلک او مخالفین هم دغه اعتراف کوي او مځکه هم په هغه باندې ګواهي ورکوي. تر دغه مخکې به په کلاشپلا ضلعه کې له دا نیشنل هاوی روډ دا تورې لیکه چې دغه به په هاخوا د سره کچر ورنولی، لیکن په دغه دورانیو کې په زرهاو کیلومتره بلیک سټاپ روډ او هغه هم داسې چې په پیور مشین باندې او په مختلفو ټیکنیکل طریقه باندې هغه روډونه موږ داسې عام روډونه جوړولی، او له هغه څخه علاوه په دغه کې واټر سپلایانې، بجلیانې چې پوره سو ضلع کلاشپ او دا حلقه ډیره غټه حلقه ده. دا له روبه څخه دلته پرنس سره لګېدلي ده، تللو لایي هلته افغانستان تقریبا ډیره غټه وسیع او عریضه علاقه ده. نو په هغو کې موږ د روډو جالبې چوکۍ بجلی تمامو علاقو ته ورسېده، واټر سپلایان خپل ته ورکړلې، او د هغه څخه سره سره تعلیم په دا باندې موږ انتهایي زیات توجه ورکړل. کیډر کالج هلته جوړ شو په هغه وخت کې، او ګرلس کالجونه جوړ شو، ډگری کالج ولی او پولیټیکنیک کالج ولی موږ جوړ کړی، او لیبر هسپتال وی، لیبر سکول ولی، یعنی چې د تعلیم په دا باندې چې په هر شعبه کې که لیبر سکول هم موږ په کلاس لا مسلم باغ کې جوړ کړی، او که پولیټیکنیک کالج ولی، او بلکې یو سلسله مو شروع کړي د شاید دغه به پای تکمیل ته رسېږي چې له هغه سره موږ اوس یو یونیورسټي هم د درو کلو زما کوشش دی چې انشاءالله هلته به اوس یونیورسټي هم باقاعده عمل
کړي. په کوم ځای کې؟
په مسلم باغ کې د کیډر کالج سره. بلکې دا د کیډر کالج ایریا موږ تقریبا ایجوکیشن زون کلیئر کړي ده، 1500 اکړ ځمکه خالص کیډر کالج ته زما خپل قوم ورکړي ده،
صحیح،
او نور هم ځکه د یونیورسټي دپاره او د نور تعلیمي ادارو دپاره، میډیکل کالج دپاره، انشاءالله دا به میډیکل ایجوکیشن زون د پورا ډسټرکټ کلاس پلا دپاره.
مولانا واسی صاحب، په مسلم باغ کې تاسو یو ډیره لویه مدرسه هم شروع کړې ده، بلکې اوس به کار مکمل شوی. ځینې ساسو سیاسي مخالفین دا وایي چې تاسو په دې باندې بیخي زیاته خرڅه وکړه، او د تعلیم یا د سکولونو لپاره چې کومې پیسې وي هغه وایي چې تاسو دلته خرچ کړې. تر دغه زیات بیا په تاسو باندې چې کوم تنقید یعنی وکه کوي، هغه دا ده چې وایي تاسو ویل عیسویانو چې کوم دلته ممبر زو د کرسچنز یا د هندو کمیونټي، وایي چې تاسو له هغو څخه هم پیسې یوړلې، بیا هم دا مدرسه په جوړ دې ته به تاسو څه وایاست، او دا حقیقت څه دی؟
تقریبا هغه مدرسه مختلف ایم پیز چې پتر حکومت کې ایم پی ته کم پنډ ورکړي دي، هر ایم پی خپل خپل حصہ کې واچول، چا 500 لکه، چا 40 لکه، د خپل ایم پی پنډ ده پاکې زما د پنډ دیوان هم نه ده خرڅېږي، بلکې مختلف ایم پیز او د هغو په توسط باندې هغه پای تکمیل ته ورسېده. او تقریبا گورنر صاحب هم راغلی ولی، او د پښتونخوا نور مشران هم راغلي وو، بلکې خود عثمان کاکړ ماته ول چې دا مدرسه شته په کوم انداز او په کوم معیاري انداز باندې جوړه کړي د کیډر کالج بدن په هغه انداز جوړ ول. نو مارو کیډر کالج خو د ټیکدارانو او د هغو خلکو په لاس چې هغه سرکاري افسرانو د دغه یوې یوې خښتې په حساب کې دی، او بیا دا ریت مینځل کېدلې، او بیا دا هغه ډېره نگراني کېدله. نو هلته چې په کوم مدرسې بلډنګ او دوه بلډنګ، بلکې درې بلډنګ، او هغه آټوډورم، هغه مسجد، هغه چې په کوم لایبرري د هغه چې په کوم خرڅه باندې جوړه شوې ده، نو که دا د کیډر کالج په حساب ورته ودګر، نو دا به یو عرب یو نیم عرب په خرڅه کوي، لیکن هغه د 9 کروڑ په شاخوا کې په هغه باندې خرڅه وي دي. نو انشاءالله هغه دا چې اداره ده، ځکه چې تاته معلومه ده چې خلک د مدرسو په باره کې مختلف مجلسونه کوي، بلکې د دنیا د دشداد دهشتګردۍ اډې دي، او دا غیر معیاري تعلیم ورکوي، او دا انتها پسندي درس ورکوي، او دشد لهذا موږ ذهن دا وي، سوچ دا وي چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغه کې له دیني علومو سره سره عصري علوم هم برابر روان وي، تاکي که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتي وي، نو بل طرف ته دی ډاکټر وي، هغه کې انګلیش میډیم دی، په هغه کې ساینس دی، لیبارټری جوړه شوې ده، کمپیوټر دی، دا تمام، بلکې په نوي انداز باندې او په ډېر معیاري انداز باندې هر شی جوړ شوی دی. موږ له هایر ایجوکیشن سره په رابطه کې یو، هغه سره هم موږ رابطه کړې ده، انشاءالله چې هغه ته به یونیورسٹی درجه هم ملاو شي. نو دا به یو اسلامیک یونیورسٹی وي.
مولانا واسی صاحب، تاسو دوه واره د بلوچستان مشر وزیر پات سواست، سینیر وزیر، او بیا اوس په لومړي ځل باندې تاسو د اپوزیشن مشر سواست، په خپل تاسو د اپوزیشن مشر په حیث باندې څنګه ګورئ؟ څومره فرق دی؟ هلته سړی ډیر کار کولی، هلته غزاره خبره چې تاسو په حکومت کې یاست، او په اپوزیشن کې چې تاسو یاست، نو څنګه دې ته څنګه ګورئ؟ اول وار تاسو په اپوزیشن کې راغلی یاست، بلکې یو مشر راغلی یاست.
بهرحال د یو سیاستدان دپاره انتهایي ضروري ده چې حکومت سره سره هغه اپوزیشن رول هم ادا کړي، ځکه یو انسان چې په دغه میدان ته راشي، نو د حکومت او د ژوندګۍ دوه پهلو دي، هغه د مشکلاتو پهلو هم وي او د ښو شپو پهلو هم وي. نو که یو انسان حکومت وکړي او له حکومت څخه بیا اپوزیشن راشي او هغه بیا داسې یو ذهنیت ته او داسې یو تعمیري اندازه او بلکې د معاشري د سودارول دپاره بیا د حکومت باندې بیا ګریب کوي، نو هغه کله څونه پر حکومت باندې ګریب کوي، څونه پر حکومت باندې چک اینډ بیلنس ساتي، دغو کې د خپل ځان تم توجه کړي، دغو کې د حکومت کې که بیا د حکومت ملاوړي نوي اقدامات ځکه د تمام تر حالات هغه ته متوجه وي او پر هغه باندې د توجه وي پر حکومت پر چک اینډ بیلنس باندې، نو بیا که بیا داسې موقع وي هغه بیا نور بهترین حکومت کولای شي او بهترین راشي. لهذا د یو سیاستدان دپاره که د د زندګۍ نیمه حصه په حکومت کې وي خو نیمه حصه یې د هغه په اپوزیشن کې انتهایی ضروري ده، ځکه چې پر دې خوا باندې بالکل توجه ختم شي، پر چک اینډ بیلنس باندې د سره توجه ختم شي، نو ځکه چې زه ډېر بهتري محسومه او اپوزیشن بالکل یو داسې لار ده چې پر حکومت باندې هم کنټرول ساتل، پر معاشره باندې هم کنټرول ساتل او پر خپل تمام حالات باندې توجه ورکول او بیا د هغه دپاره انسان ذهن وسیع کړي او بیا د نوي اقدامات په حکومت کې دی بیا دغه بات کولای شي.
مولانا صاحب، اوسنی چې کوم حکومت دی، پاکستان مسلم لیگ نون دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی او ورسره نیشنل ګوند دی، کاف هم ورسره دی، شیخ جعفر مندوخیل د هغوی وزیر ورسره دی. اوسنی حکومت ته تاسو څنګه ګورئ؟ بلکې که د تیر حکومت سره تاسو پرتله کوئ چې تاسو پکې مشر وزیر واست او ستاسو ګوند په حکومت کې و، د اوس حکومت او ستاسو د حکومت څه فرق شته؟ که یا ستاسو حکومت ښه و او که اوس حکومت ښه دی؟
خبره دا ده چې موجوده حکومت خو مسلم لیگ کاپ او نون وغیره دا هم پکې دي، خو بنیادي طور دا حکومت ته د قوم پرستان حکومت وایي او تقریبا تمام اختیارات هم له دوو قوم پرست پارټیانو سره، نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده. لیکن اول چې دا حکومت جوړ شوی دی دا غیر آئینی او غیر دستوري دی، ځکه چې د سیاست او د جمهوریت څه خپل روایت او خپل څه قاعدې او قوانین دي. په جمهوریت کې تر ټولو مخکې هغه لویه غټه پارټۍ ته دعوت ورکول کړي چې هغه حکومت جوړ کړي، لیکن دغه حکومت تر ټولو زیاته دا د مسلم لیگ نون ملي چې دوویشت سیټانې وو او دویم تعداد بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وي چې هغه څوارلس وو او دریم نمبر باندې دغه د نیشنل پارټۍ دی. لیکن چې کله دا حکومت و نیشنل پارټۍ ته ورکول شوی او دا دوه غټ جماعتونه یې پرېښو، اول د جمهوریت خلاف ورزی هلته وشو.
هغه خو میا نواز شریف ویل د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او اوسنی وزیر اعظم چې دی، هغه وایي چې موږ یې کوم پرستو ته یې ملتپالو ته ورکوو چې د بلوچستان صوبې حالات ډېر خراب دي او چې حالات ښه شي او د دې بلوڅو خاص کر چې کومه هغه دوی چې ورته وایي ناراضګي ده هغه ختمه شي، دوی وایي چې موږ د دې لپاره ورکړو.
بهرحال دا د چا ذاتي پیشله نه وي، دا د عوام پیشله وي، عوام رایه او د جمهور رایه چې اکثریت په کوم چاته ورکي، یعنی معنا دا د جمهور دا تقاضا لري چې و مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکړو، چې ځکه موږ اکثریت رایه و مسلم لیگ نون ته ورکړې ده. اوس د جمهور رایه یو سړی بدلول دا خود به خود د جمهوریت او د سیاست لپاره او د پارلمان لپاره دا تباهي ده. لیکن کله کله بیا دا شوي چې هغه مرکزي حکومت باندې کم خلک ناشي او هغه خطر دا ورکړي زه د اقدارو دا کوم په دغه اقدار کې بجای اقدار ته اهمیت ورکوم. لیکن بل سوال هم پیدا کېدای شي چې هغه مرکز باندې چې کوم خماس خلک وي هغه په بلوچستان کې داسې یو کټپتلي حکومت غواړي چې مسلسل د ده پر همکاران باندې، یعنې درېیمه پارټۍ چې اقلیتي پارټۍ وي او هغه ظاهر خبر ده چې هغه خپلې پیسلې نشي کولای او هغه خپله په ازادي باندې حکومت نشي چلولای، هغه خپل حقوق لپاره آواز نشي پورته کولای، نو مسلسل د ده پر همکاران باندې چې دوی څرنګه استعمالي او د کوم مقاصد لپاره استعمالي. لهذا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه د مرکز او د دنیا او د دنیا د ملکو بلوچستان باندې توجه ده او هغه څخه خپل خپل مقاصد حاصلول غواړي. هغه کې حکومت د نواز شریف خپل حکومت یا د خپل مسلم لیگ حکومت دونه و ده ته اهمیت نه لري، لکه هغه چې بین الاقوامي مقاصد د بلوچستان کې حاصلېږي، یا د بین الاقوامي دوستانو دپاره مقاصد هستي، یا د خپل ځان دپاره، یا د پنجاب دپاره. لهذا دا حکومت چې ورکړی دی دا د اقدار نه دی، بلکې ریکارډک معامله تاسو ته معلومه ده چې زموږ په حکومت کې موږ ته ډېر حده پورې ورسو ده، تر دغه حده پورې پر ریکارډک باندې زموږ حکومت جنگ وکړی چې په سپریم کورټ او پاکستان کې وګټل او بیا په بین الاقوامي عدالت کې عدالتي جنگ وکړی. لاغه بعد زمر د حکومت بنیادی وجہ دا و چې ریکوډک باندې مر کمپرومایز نه کولې زمر وزیر اعلی او زمر حکومت او جمعیت د اسلام پر هغه باندې کمپرومایز نه کولې لہذا زمر د حکومت ختمېدو بنیادی سبب ریکوډک کولې او نن چې پرسن ریکوډک باندې کوم د ډاکټر شاهد مسعود رپورت ته خپل اوریدلې او نور خلک او بیا خود د ڈاکٹر مالک صاحب پر اصرار دورے د لندن او بیا د آسٹریلیا فرانس او بیا د هغه تمام دورو تر اوسه پوری مشت رپورٹ هم ایوان ته دا رپورٹ پیش کړی دی چې ما هدا څه وکړ
هغه یو میډیا بریفینګ چې کړی او موږ د خبر اعلان مول پغه کې تاسو هم وی پغه کې اپوزیشن غوندونه هم وو هغه کې خو دا ټول خبري وکړي چې موږ د څه لپاره حالت تللی وو التمت شو کیس مو تر کومه ځای پر روانه تاسو له هغه بریفینګ څه مطمئنه سواس او کنه
بھائی ہاں بریفنگ بذات خود دا خبر دلیل وچ دا دا ریکارڈک دا خرچ دو ارادہ لری کستا یاد چی بلال سوپی اگر ٹیکنیکل معاملات مول دا ٹیکنیکل معاملات دا خود وکالت دا وکالت معاملات دا پدی باندې تمور چشت لیکن وہ خبر ڈاکٹر نو سوپی بلال وکل چی ٹی سی سی کمپنی اگر ٹیان کمپنی چ دا اگا دغت تیار دی چا غل مائننگ لائسنس زخه وډراش او ڈیمیجز واڑی لیکن وہ سوال دا پیدا کری ٹیٹیان کمپنی ٹی سی سی چی وڈرا کری نو اگر اللہ تعالیٰ پر خونه وډرا کړی هغه چې پاکستان کې د مرسر کې چلولې هغه چې بین الاقوامي عدالت کې چلولې خو معنا دا ده چې هغه کې وډراول ته تیار دی معنی لیسنس چې لیسنس نه غواړم نو خو هغه سره بل سودا بل دغه سوګي وی چې زب لیسنس کینسل کوم زه نه غواړم لیکن بل داس کمپنی ته ورک چنوم د هغه وی او کار زکو
صحیح
نو دغه کدا ترنګ سودا وین خو ظاهر خبر د ریکارډینګ سودا شوې نو چمور دا ورته چې ته دغه وضاحت مرتبه کاسې چې ټی سی سی ک چیرې لدغه دغه وډراول ته تیار دی دا ک چیرې په دغه حکومت کې ټندر نو وسی بل کمپنی نشي ورک هم به تیار دی لیکن دغه جواب مفت نه کړه نو معلومه دا ده چې دا تمام حالات او بلکې دغه بلا صوفی چې مور وکیل ولې هغه وخت کې مور ته بریفینګ راکولې مور کې سي انتهای مضبوط بدلې او دا خبرې به کولې چې مور 90% مور کې مضبوط دي لیکن اوس بیا بریفینګ دا وایي چې مور داس نه چې مور کې سو هارو پر مور باندې ډیمیجز راسي پر مور باندې لایبلټیز راسي او مور په پاربون ډالر ادا کوو بیرته معاملہ پر دبل خورا کر دوی گنه لہذا پدغ غټ غټ معاملے لکه څنګه ریکارډک لکه څنګه گوادر لکه څنګه گډانی پلانټ دغه شی معاملو د پاره کله کله کټپتی حکومتونه خلق د داش مقاصد د پاره ولی نو خود اقدار ورک خود دلته وی استشاری حکومت
او دا چې د اوس حکومت وای چې دوی کرپشن ډیر ختم کړی دی او بیا خاص کر بیا بیا وای تاسو سم په اسمبلی کې دا وای چې تاسو تر حکومت سمو حکومت ډیر شدی اوس مش کرپشن ډیر ختم کړی دی تاسو بیا په جواب کې ورته وای چې اسمبلی په غونډه کې چې تاسو تر مش زیات کرپشن کوي تاسو بدل تاسو مش زوړدون کوته څو وای چې اوس په اوس حکومت کې کرپشن شته ډیر دی لږ دی څنګه
ما خیال ته خپل په دې معاشره کې وشه ته خپل ویني چې تر دغه حد پورې د کرپشن انا د چې د میډیکل پن چې کوم مشل شو زر روپۍ د غم بغیر لکه کمیشن زخه بغیر لشو در کول زخه هغه غریب بیمار نش راځي او چې جای چې غټ منصبې دي چې غټ پروژه ته پاکي خو باقاعده واضح کمیشن روان دی او
په دې کې اندې کې بیوروکراسي دا او خپل حکومت حکومتي ګوندونه دا کوي
ورس خامخه به بیوروکراسي خو له وخت د خیانې بیوروکراسي خو یو حکومت له کمیشن نشرو کا ولا نه موږ بیوروکراسي رو کا کړی او نه دوی بلکې دا حکومت هغه نقصان دی صورت دا غدې چې د حکومت کې ډیولپمنټ بالکل رکاوس ان ګوینګ مسبې رکاوس پن نه خرڅ پن واپس لپس کړی او زموږ د حکومت بهتري دا ولا چې موږ هغه خپل څونه وسایل هغه خو خرڅول پر عوام پر ډیولپمنت باندې خو که به ضرورت پیو سټیټ بینک زه خو موږ او ډراپ اخستې مګه زه خو قرضه اخستو خو موږ ډیولپمنت نه درولې لیکن دا حکومت چې کوم پیسې شو سوي الوکیټ سوي پیسې وي د پروجیکټ د پاره د منصوبو د پاره هغه پیسې نه څه خرڅولای بلکې زموږ تمام وسایل د مرکز د قرار روان دي سټیټ ټرانسفر ډیولپمنت سر چارج او ګیس رائلټي هغه تمام وسایل د مرکز د خدمت راځي ان اف سی پاوچ ډیویزبل پول چې موږ کوم حاصل وي لیکن دلته دا حکومت یې خرڅولی نشي چې نه کې خرڅ هغه بیرکو مرکز ته پاتې شي، بلکې مرکز زموږ پیسه 40 ارب سالانه 50 ارب د بلوچستان پیسې په میټرو بس کې ډایورټ کوي او میټرو بس پروجکټ دی ورکوي. لہٰذا د پر میټرو بس کې د بلوچستان لویه حصہ لویه پیسہ هغه هلته خرڅیږي. نو دغه حکومت د مرکز لپاره
نور دلته تاسو په اسمبلی په غونډه کې دا هم وایست چې اپوزیشن سره حکومتي ګوندونه ښه نه کوي، تاسو ته خپل فنډونه نه درکوي، انجینئر مرکز څخه چې دا ونه شل ګوندې تاسو خپل تاسو غړي هغه دا وایي څومره فنډونه تاسو درکوي د دوی په حکومت کې؟ په اوسني حکومت کې د اپوزیشن ګوندونو ته څومره ممبرس ته یو غړي ته څومره فنډ ملاویږي؟ ملاویږي ما وکړه
اصل خطرناک منصوبه دا ده چې زموږ په حلقو کې او د اپوزیشن په حلقو کې اول پن پورا یعنی که یو طرف ته نوم د اپوزیشن دی بل طرف ته پورا پښتني علاقه ده، د پښتني علاقه ده او که د جمعیت اته ممبران دي هم هغه د پښتني علاقه ده. لیکن د پښتونخوا په دوري حکومت کې چې د پښتنو د حقوقو علمبردار ځانته وي په هغه وخت کې د پښتنو د علاقو د آنګوینګ مصوبو پن بند آنګوینګ مصوبې اتوره پاتې شوې او هغه ضایع شوې چې کومې پیسې اربونه روپۍ موږ خرچ کړي وي هغه ضایع شوې او د هغه وجه دوی دا وایي چې چونکې دا د جمعیت په حکومت کې شوي اوس که د جمعیت په حکومت کې سوي دي هم خو ستا په پښتونستان کې سوي دي، په جنوبي پښتونخوا کې سوي دي. جنوبي د پښتونخوا د آبادولو لپاره خو تا سر مال وقف کړی دی، لیکن بل طرف ته جواز دغه پیښې چې که هلته د بادین دپاره یو روډ دی، که هلته د توبه چکزی دپاره روډ دی، که هلته د دوبندی دپاره روډ دی، که هلته د کلاش پلا دپاره روډ دی، که هلته د لورلای کې روډ دی، موسخیل کې روډ دی، خو دا ستا جنوبي پښتونخوا ده. لیکن هغه تمام منصوبې روکار شي او هغه ته سزا دا ورکړی شي چونکې دا د جمعیت په وخت کې دا منصوبې شروع شوي دي. نوی پن ودا د جمعیت له دغه ځای د کامیاب شوی دی، نوې منصوبه ورکوي نه، ځکه چې دا د جمعیت تلکی دی، د اپوزیشن تلکی دی، نوم د اپوزیشن ورکي خو د پښتون د اپوزیشن په اړه کې پښتني علاقې پسماندی. نو د دې تمام خلاصه دا ده چې د پښتون نو د حقوقو علمبرداران په وخت کې د پښتنو احساسات کوي او پښتنو ته پر نور کوي او پښتنو علاقو کې ډیولپمنټ وشو درې دی.
مولانا واسی صاحب اخرنی پښتنه مې دا وغه دا چې دا یو ایم او یو ساين سوی ولا یو اګریمنت یو لاسلیک سوی و د دغه درو ګوندونو ترمنځ مسلم لیگ نون نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دوه نیم کال به د یو وزیر لای دوه نیم کال به د بل وزیر لای دا رسنیو تم دا ایم او یو راغله او اوس داسې ویل کېږي چې په سپتمبر کې به نواب ثناء الله زهرای وایي چې وزیر الله به تاسو د اپوزیشن د مشر په حیث باندې ته څنګه ګوري او آیا تاسو داسې ممکن ده چې تاسو په حکومت کې راسي که به هم تاسو په اپوزیشن کې یاست؟
موږ خو نه د حکومت اراده کړې د نم دا نه ده چې دا نوې حکومت به راشي موږ به هم د حکومت صدر شو.
له بهر چې موږ ځینې راپورونه لا ځینې خبرې او راغه داسې دي چې وایي تاسو او مسلم لیگ نون ډېر سره نږدې یاست، جمعیت علما اسلام فی یا د اپوزیشن ګوندونه او مسلم لیگ نون او خاص کر نواب ثناء الله زهرای که دای سی وای چې هغه تاسو واخلی په حکومت کې ځکه ما دا پښتنه وکړه.
بهرحال نواب ثناء الله زهرای سره زموږ ښه تعلقات دي، له ما او دوی په اسمبلی کې روانې له 1993 څخه په نوې کې دی راغلی، په 93 کې زموږ راغو وخت کلی جوړ ډېر ښه بهتر تعلقات دي او نواب صاحب موږ عزت کوي، موږ نواب صاحب عزت کوو، ذاتی تعلقات پر خپل ځای باندې. لیکن د جمعیت علما اسلام د حکومت د ګډېدو لپاره کلم په ذاتی تعلقاتو باندې نه انحصار کوي، بلکې جمعیت علما اسلام د حکومتو دپاره که چیرې خپل او د عوام پایده په حکومت په ګډېدو کې ویني نو بیا د خپل اصول په بنیاد باندې حکومت ته ګډېږي او که چیرې د عوام نقصان په کې ویني بیا ذاتي تعلقات باندې جمعیت علما اسلام نه د چا حکومت کړی دی او نه چا ته دغه خواهش ظاهر کړی دی چې ما په حکومت درګډ کړه. خو زه دا فکر کوم چې که چیرې دغه نوی حکومت جوړېدی نو اول خو زما نشي خیال چې دا فارموله باندې عمل درآمد وشي او په دې مایده د عمل درآمد وشي.
د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع صاحب له تاسو څخه ډېره ډېره مننه.
مهرباني، خدای دې رحمت.
چمد لاسو نہ قلم اخلی کتاب اخلی، چمد لاسو نہ قلم اخلی کتاب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی، دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی غبوسی چپ ظاہرات مہرا بخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی دور جامے چہر وگڑی میں اغست دی دور جامے چہر وگڑی میں اغست دی دور جامے چہر وگڑی میں اغست دی دور جامے پدا سے حال کی سوکھ چان بگلا بخلی پدا سے حال کی سوکھ چان بگلا بخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی سند روپ سے ساند بیاراں لکھی سود سند